پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي او بندیان کړي او ورسره سپک چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطحه د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي دي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به د نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا هدف ترلاسه شي. تر دې مخکې طالبان په ځینو ولایتونو کې د کور په کور واکسین په مخنیوي تورن شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولنیز ټولګي جوړ کړی دی. د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د جون د میاشتې زلزلې په دې ولایتونو کې د یو زیات شمېر افغان ماشومانو د پلرونو او میندو ژوند واخیست. په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي احصایې ښیي چې تر 1500 ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. ماکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطحه اندېښنې راپورته شوې دي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون یک شنبه د ټلیفون لارې په خپلو کې خبرې وکړې. ماکرون له پوتین همدارنګ وغوښتل چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو په اړه هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب رامنځته شوې عملي کړي چې دغه غلې دانې هغو هیوادونو ته ورسیږي چې پکې اړتیا زیاته ده. پر اوکراین د روسیې تر غیر معجه یرغل وروسته روسي ځواکونه د اوکراین زاپوروژیا اټومي تاسیسات نیولې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټه. د آسیا جام پای لوبه دوبی کې وشوه. سریلانکا په شلو ورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډله په 120 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې وګټلې او اتلولي په خپل نوم کړه. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې لا افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبان وروسته له هغې ونیول چې په دې ښار کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته پر مخ تړل شوي وو مظاهره کړې وه او د مظاهرې په اړه یې راپورونه ورکړي وو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو یو مهم علت د ټولنې حساسیتونه وبلل.
موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلې یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
په دې اړه آیا چې په رښتیا هم په ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟ د پوهنې د چارو له یوه پوه سره خبرې کوو. دا به هم واوري چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ تړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي دي.
یو منځغال نوي روپۍ پنځه نوي روپۍ ته ومېږي. مخکې یو منځغال په شل روپۍ وویشه ډېر شپې له راته، نو اوس بټۍ تړلې ده او کارګر چوټي دي او خپله سرنوشت پاتې شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. کابل پریس کلب له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان بندیان کړي او سپک چلند یې ورسره کړی دی. دا وروسته له هغې چې په پکتیا کې یو شمېر خبريالانو په ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د مظاهرې په اړه راپورونه ورکړي وو. نور تفصیلی په دې راپورټ کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبريالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبريالۍ وسایل یې ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوي خبرپاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبره سوي راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبريالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د ټولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبريالانو له قوله راغلي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ورته ویلي و چې ستاسو په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړی محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبريالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبريالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې، همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو په افغانستان کې د خبريالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړوو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نوي رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینی بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینی خبريالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبريالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبريالان نشي کولای چې په راحته په بهر کې وګرځي.
یو بل افغان خبريال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبريالان محدود سوي دي، تر ډېره رسنۍ سانسور دي او په ډېری ولایتونو کې موږ او تاسو د شهیدانې چې ډېر رسنۍ بند سوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبريالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په دې وروستیو کې ولیدل خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زندانی سول، شکنجه شول او وروسته له ډېرو هلو ځلو ځینې را خلاص سول او ځینې اوس هم په بند کې دي.
دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمني له پیل راهیسې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبريالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په ور ور افغان خبريالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبري پیښو پوښښ ته نه پرېښول او پر ښځینه خبریالانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبریالان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امر دل چې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او پټول کې خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی او په دې لیک کې له دې سازمانونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ وکړي. دا لیک وروسته له هغې استول شوی دی چې د کابل پریس کلب خبره د شنبې پر ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب راټول کړي او په اړه راپورونه ورکړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د راپورونو له مخې شاوخوا څلور ښوونځي په ګردیز کې او یوه د نجونو لیسه هم په څمکنیو کې د قومي مشرانو او د همدې لیسو د مدیرانو او مشرانو په نوښت پرانیستل شوي وو. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلو چې د طالبانو مشرتابه د دغه ښوونځیو پرانستلو خبر نه دی او په دې اړه څېړنه کوي او وروسته به خپل پریکړه اعلان کړي. هغه ولیدل شول چې دغه ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ طالبانو وتړل. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده. رینا امیری دغه څرګندونه پرون وروسته له هغې وکړه چې په پکتیا کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو لخوا یو لاریون وشو. د افغان خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلارې د خوښنې وړ بللې او ویلي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او د افغانستان لاپسې شاته بیایي. خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا وویل چې په ټولنه کې حساسیتونه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په وړاندې لوی خنډ دی. ښاغلی منیر دا خبره پرون په اروزګان ولایت کې په یوې غونډه کې وکړه او ویل چې لا هم خلک دې ته تیار نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر اروزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي؟
ولتی کته د روزګان بازار نه وځي لګ د غرو پلمنو په کلیو کې سپنګرو نه پښتنه وکه خپل تا تدارک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکه چې 200 د سپنګری 200 د خلک دیته تیار دي چې خپل شپالس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نوي، مطلب موږ تاسو افغاني جمعي کې وسیدل یو او دلته د خلکو کلچر را ته معلوم ده او دغه کلچر د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې د ساتلې. نو لاغې نه پاتونونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یوني مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل شوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې د ښوونځي نه غواړي.
د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو یې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسېدل هم هېڅ ضرورت پوسېدردل مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي پوسېدردل په خپل شرط په چوکاټ کې دننه په ډاکټر ته ضرورت شته.
ښځینه ښوونځي چې اوس تړل شوي دي ته د دې خوشحاله چې دا خلاص شي که بندې شي
یا چې خلاص
ولې خلاص شي نه تر ګټلې تر
ما ځنه نه وري کړی ده باران چې نر سختې څه دی کښته
اوس موږ د وزیر صاحب سره خبرې وکړې. وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې دا ښوونځي خلاص شي تاسې غواړي؟
یا موږ بالکل غواړو نن وخت دا غواړو.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه نجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
و امریدل چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر وایي چې افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود دي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې یو مهم خنډ بلل کېږي. د پوهنې د چارو شنونکی محمد صدیق پتمن هم راسره وصل دی. پتمن صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه تاسو
پتمن صاحب. تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر هم وی حساسیتونه هم درته معلوم دي، دودونه هم درته معلوم دي. د طالبانو سرپرست وزیر دا دوهم ځل دی چې دا خبره کوي چې په افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته، ځینې کلتوري محدودیتونه شته چې نه پرېږدي لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي، البته د په وینا په ځینو سیمو کې. آیا په رښتیا هم ټولنیز حساسیتونه موجود دي د پوهنې په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنې موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف د ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنې تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او پټول او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا 15 وړاندې یا 16 وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. اما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به هم تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنا لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس د خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله پدمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم وویل قومي مشرانو خپل نوښت کړی و د لیسو او د نورو ښوونځیو له مدیرانو سره په یو اقدام کې دغه ښوونځي پرانستي وو. ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي که راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې دغه ښوونځي نه پرانیستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
ته په هره وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهېږي، اما د دوی د رهبری موجود مجبوریتونه دي چې دوی موږ ځان د خپلې رهبری سره عیار کړي، ولې دا د مملکت په ضرر ده او دوی ته په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو نه منونکي پدیده ده چې ځان نه مني. یعنی نن چې یو شاګرد لومړي ټولګي کې باید درس ووایي، دا کالته باید دوهم ټولګي کې ووایي. یعنی د سینوسال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو. یعنی په یو وخت کې یو یوې زده کړې ضرورت دی، په بل وخت کې بل، او دا ځان نه جبیره کیدونکی دی په ټولنه کې، یوازې په افغاني ټولنه کې نه، په ټولو ټولنو کې چې دی دا نه جبیره کیدونکی دی. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبری نه زموږ هیله دا ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درکی او د خپل لونو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري. دا د دوی اولاد دی، دوی د دې وطن خلک دي، او د دوی نه تعالی ورینه غواړي. لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړې ده، علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړې ده. موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخه ونني شي، او افغان نجونه او هلکان دواړه مساوي ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي.
تاسو که پتمن صاحب حتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وې لیدلې وې، تصاویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره نجونې چې ورته ویل کېږي چې ښوونځي مو بیرته وتړل شول، په ډیرو هیلو سره ښوونځي بیرته پیل کړي وو، او ورسره بد چلند هم کېږي، تیتو پرک کېږي. کراشو دا د همدې ټولنې غوښتنه وه، ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي، مشران هم وایي، نړیوال هم په همدې باندې تاکید کوي، ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي؟
په پکتیا کې د نجونو مسالمه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پاڼه شوه. دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې زده د پلرونو نه، د دې د مندو نه، او د هغه چا نه چې د ښوونځي خلاص کړي وو، یو نړۍ ممنون یم او مننه ته کوم. د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت کې خادم هم، دوی داسې ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي، څوک مکتب نه غواړي. معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي، مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده. او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، چې دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي، او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي، هم انساني دي، هم بشري دي، هم ملي دي، او هم نړیوال دي. او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې، د خلکو د خدمت کولو په باره کې. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او په سړو موضوع باندې فکر وکړي، او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځان منونکې ده او اړینه ده، او ښوونځي باید پرانیستل شي.
مننه د پوهنې د چارو شنونکو او د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بغښو.
انډیپندنت ورځپاڼې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې په اړه د امریکا د پوځ د یو متقاعد سمندري سرتیری بیل بی مقاله خپره کړې ده. بیل بی لیکلي، یو ویش کال مخکې پر امریکا د القاعده د برید پر مهال دای په یو پوځي اډه کې و چې د راډیو له لارې یې د برید خبر واورید. نوموړی وایي لومړیو کې فکر کاوه چې ممکن یوه تصادفي پیښه وي، خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده. بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل یې چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي. دی وایي د پوځي ماموریت پر مهال یې څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګېدلی. بیل بی نیوکه کړې چې د ده په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې یوه جګړه کې ښکیل و چې پای یې نه ښکارېده. مقاله کې راغلی امریکا دوه لسیزې افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال په ټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادیو مخه نیسي. ګلف نیوز په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټرې په اړه لیکنه کړې چې وړمه ورځ کابل کې سقوط شوه. ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټره د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه او د لوېدو له کبله یې درې تنه ووژل شول. ګلف نیوز د دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورځپاڼې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېرې فعال دي. د مطلب په پای کې راغلي کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپلې هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
په کندز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ انتړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي. په کندز کې د خښتو د بټیو یو شمېر مالکان وایي پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېښت بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله اوس په دې ولایت کې شاوخوا د خښتو لس بټۍ فعالیت کوي او یو عمده علت دوی دا بولي چې د ډبرو سکاره اوس تر ډیره پاکستان ته صادرېږي چې په افغانستان کې ورسره بیې لوړې شوي دي.
په کندز ولایت کې د خښتو بټو یو شمېر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او له امله یې په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بېروزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاوي آزادۍ راډیو ته وویل
د ولایت کندز از تعداد 47 داشت فعلاً یگان 7 داشت.
پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېښت بټۍ موجودې وې، خو د سکرو د بیې لوړوالي له امله اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 5 کیلو زغال په 40 افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو من سکرو بیه 90 افغانیو ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او اویا تنه کارګران وزګاره شوي دي.
اوس زغال د قیمتي د وجه سره بټیم تړل ده، کارګر پاک چوټي دي. د مخکې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کاوه، فکر اوس فعلا هغه ټول بیکاره دي. په علت د زغال د قیمتي سره چې یو من زغال یو 90 روپۍ 95 روپۍ ته ومیږي، مخکې یو من زغال په 100 روپۍ ووشه دېش پی لراته، نو اوس د زغال د قیمتي د وجه سره بټی تړلې ده او کارګر چوټي دي او خپل مصر نوښته پاتې سو.
په نوموړي ولایت کې د خښتو د بلې بټۍ مالک شپېته کلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم 8 ماه یا 9 ماه داشه ما چالان میبود
پخوا چې د ډبرو سکاره ارزانه وو، زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلېدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه، خو د زغالو بیې لوړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سوه او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړ کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکارو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندز ښار کې یو شمېر آهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سلویخ کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک په راسته کې د آهنګری دکان لري وایي
می خواهم کې جلوګیری قشاق زغال از
د زغالو د بی لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغېزه کړې ده. پخوا به موږ یو من د هنګري ځانګړي سکاره په اویا افغانۍ رانیول، خو اوس یې په سل افغانۍ رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پوره کولی. دولت باید له افغانستان پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د قانونو او پترولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به سلګونه کسان بېروزګاره شي.